دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز میلاد نسیمی او عیسیٰ کمیری درته هر کلی وای دا خبری سات دی په روان خبری سات کې مو دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې به د دې سات تازه خبرونه واورو. لومړی د خبرونو سره ټکی. اسلام آباد کې له امام باړه سره نږدې چاودنې کې د وډر شو شمیره یو دشت ته رسیدلې ده. په شمالي ولسان کې د ډرون بریدون پر ضد احتجاج پیل شوی او د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ په عمان کې خبرې پیل شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد سره نږدې د شیاګانو په یو امام باړه کې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اسلام آباد پولیسو ځایي او نړیوالو رسنیو ویلي ځانمرګي حمله د فروری په شپږمه په ترلای کانا سیمه کې د جمعې لمانځه پر مهال له امام بارګاه بهر شوې ده. د جرمني خبري اجانس ډي پي ای او رایټرز د اسلام آباد انتظامی مشر عرفان نواز میمن له خولې ویلي چې په پیښه کې د وډل شو شمیره یو دشتو ته رسیدلې ده. نوموړي ویلي چې د اسلام آباد روغتونونو ته 1960 ټپیان لیږدول شوي دي. د چاودنې وروستو ګڼ شمېر خلک راغون شوي ول چې په هغه ځای کې خپل خپلوان ولټوي، خو امنیتي ځواکونو امام باړې ته دننه ورتلو اجازه ورنکړه. په هغه ځای کې یو تن رسنیو ته وویل کچری امنیتی ګامونه پورته شوي وي نو دا چاودنه به په جومات کې دننه نه کېده. دا څنګه امنیت دی؟ تاسو ته معلومه وه چې نن د جمعې لمونځ کېږي نو باید امنیتي سرتیری موجود وي، خو دلته څوک هم نه و. د بریز مواری لا چا نه ده منلی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس وای وزیر اعظم شهباز شریف د کورونا چارو وزیر محسن نقوی ته د حملو د سمو پلټنو او پکې د ککړو کسانو د قانون منګلو ته د سپارلو امر کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم ځانمرګ برید په کرکه غندلې دی. سفارت د ناظم الامور نیتلی بیکر له خولې په ایکس په بیان کې ویلي دي چې د خپل حکومت له لوري په حمله کې د وډل شوو او ژوبلو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښیي. د پاکستان فوج وای په خیبر پختونخوا کې په دوه بیلابیلو پیښو کې څلورش مشکوک وسلوال وژلي دي. د فوج د اړیکو ادارې آی ایس پی آر نن په خبر شوي اعلامیه کې ویلي چې د فروری د څلورمې او پنځمې نیټې په منځنۍ شپه یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په اورګزو او خیبر قبایلي ضلعو کې عملیات وکړل. د اعلامیې له مخې د عملیاتو پر مهال په اورګزو کې 14 او په خیبر کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وژل شوي کسان د هند ګوډاګي او فتنت الخوارج یاد کړی دی. پاکستان په وروستیو کې دغه اصطلاح د هغه وسلوالو ته کاروي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. کومې وسلوالې ډلې په تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو هم د فوج د عملیاتو او یا هم د وسلوالو ته د اوړیدلو تلفاتو سپیناوی نشي کولی. د شمالي وسان اوتمانځي جرګې په میرالي کې د ډرون بریدونو خلاف او د خلکو د خوندیتوب د باوري کولو په مخه احتجاج پیل کړی دی. د جرګې وایان مفتي بیت الله نن مشال دی چې له فوج او انتظامی سره په وار وار خبرې کړې دي، خو بیا هم د امنیت اړوند د هغوی غوښتنې نه دي پوره شوي، نو ځکه له نن نه یو وار بیا احتجاج پیلوي. نوموړي زیاته کړه چې له سلام مشورو وروسته به د احتجاج لمن غځول کیږي او ټولې لارې به هم تړل کیږي. د جرګې مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې په ډرون بریدونو او عملیاتو کې ولسی کسان نه په نخښه کوي او له وسلوالو هم غواړي چې د خلکو په کورونو کې دي په پټېدو د هغوی مشکلات نه سیوا کوي. د شمال وسان مرستیال کمشتر محمد یوسف نن مشال لوتیبی چې د جرګې له مشرانو سره په وار وار خبرې کړې دي او اوس به هم هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې په سیمه کې فوجي چارواکو ته ورسوي. د پاکستان په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر علامه راجا ناصر عباس ویلي چې د تحریک انصاف بنسټګر وايي پخوانی وزیر اعظم عمران خان د روغتیا په اړه ژورې اندېښنې لري. نوموړي دا څرګندونې د فروری په شپږمه د سینټ په غونډه کې د وینا پر مهال کړې او زیاته کړه چې پولیسو ته حق نشته چې پر امن مظاهرچیان سره وهل ټکول وکړي او یا یې بندیان کړي. د مخالف ګوندونو مشر په خبره حکومت په لومړي سر کې ویلي ول چې د پی ټی آی بنسټګر ناروغ نه دی، خو اوس هغه د صحت په اړه جدي اندېښنې موجود دي. د پښتون وکړه چې د عمران خان له کورنۍ سره د ملاقات په کولو کې ستونزه ده. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د وزیر اعظم سیاسي سلاکار رانا ثنا الله په خپل وینا کې ویل چې عمران خان ته ټول سهولتونه په زندان کې ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف تحریک تحفظ عین پاکستان د فروری پر اتمه د عمران خان د رخصت کولو لپاره په ټول هیواد کې احتجاج اعلان کړی دی. او د ایرانی او امریکایی چارواکو ترمنځ په عمان کې د لوړې کچې سفارتي خبرې اترې پیل شوې دي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازیتوب د غزې له جګړې تر اوکراین پورې د شخړو د پای ته رسولو د هڅو مشري کوي، د فروری په شپږمه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عرقچی او څو نورو لوړپورو ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. د خبرو د ایجنډا تفصیلات لا نه دي څرګند شوي. رپورټونه وایي چې ایران ټینګار کړی چې خبرې دي غیر مستقیمې وي او د عمان د بهرنیو چارو وزیر دي منځګړي په توګه رول ولوبوي. د رویټرز اجانس د رپورټ له مخې تهران د دې د امریکې د مرکزي قومندانۍ یا د سیمې کوم بل فوجي چارواکي په غونډه کې د ګډون باندې اعتراض کړی وو. تر دې وړاندې وال سټریټ جرنل رپورټ ورکړی وو چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر اډمیرل براډ کوپر به د امریکایي پلاوي د برخې په توګه په غونډه کې ګډون وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه بل مشال رادیو اوریدل اوس که رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل هم اوریدل شي. په اسلام آباد کې د شیعهګانو په امام بارګاه کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وسان اوتمانځي جرګې په سیمه کې د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. یو ځای مشر وایي
که چیرته نه وشول بیا هم فلحال د میژو اول پلانینګ دا و چې میژو مین میرلدي میرانشاه او بانو روډ چې کې مده بندوي چې کله د جرګې مشورت په بندې روشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلوچستان په امنیتي حالاتو بحث شوی دی. یو شنونکی وایي حکومت باید عملی ګامونه پورته کړي.
د دوی اراده نشته پولیټیکل ویل نه لري او د دوی خوشاله دي بس ټیک انسرجنسی د غریبانو بچی مري خیر خیریت دی.
د خیبر پختونخوا تاجران وایي د فروری پر اتمه د پی ټی آی په احتجاج کې ګډون نه کوي. یو د تاجرانو یو مشر وای
احتجاج کوي چې کوم د غیر سجدي وفاق ګوري هغه د شهید پنجاب والا جدي هغه خلک جدي هغه ولګول بسند باندې کاروبارونه تبو برباد شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لیدل تاسو غواګی تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان له پلازمین اسلام آباد سره نږدې د شیعاګانو په یو امام بارګا کې چاودنه شوې ده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ځینې تازه شمېرې به له اسلام آباد د مشال له خبریال نه اخلو او تاسو دا هم وایو چې دا چاودنه هغه مهال شوې ده چې خلک د جمعې لمانځه لپاره په امام بارګا کې موجود وو. راشد خټک را سره د اسلام آباد موجود دی. راشد سړی مشه
سلامونه جوړ بخیر.
راشد کله تازه ارقام راسه شریک کړي چې په اسلام آباد کې د شیعاګانو په امام باړه باندې کوم دا چاودنه شوې ده، ځانمرګي برید چې یادېږي، په دې اړه باندې تازه تفصیلات تاسو سره دي؟
مننه. تازه تفصیلات خو داسې دي چې ارقام اوس هم کار نه دي. دوی چې کوم مړي ښایي هغه مړي دي چې روغتونونو ته رسول شوي دي، مثلا پولي کلینک ته یا پیمس ته کوم مړي لیگل شوی دی آغاش ماری دا آگه تر مخا دو یو در شیا دی اوز زمال تا خبر وش بیده یو پیجنگلو کس سر چه آغا حال تا اوسی گی و پخپل هم شیا دی را آغا چه زمان دا کور غول هم دا مرو را دک دی او دا پشمیر که ندی را غری نو ماورتو چه اندازن زم را بمروی آغا چه زمان پا اندازه پندوسو نزیاد مردی.
خو ځکه چې په دې کې د چکم د ټپیانو شمیره ده هغه یو سل او نه شپېته ده.
پدې ټپیانو که هم ډېر داسې دي چې دا غوې حالت ټیک نه دی، یعنی دا غوېره شته چې غوې هم ژوندې ختم شي په لک سات کې. او اوس هم لا دغه ارقام چې دي دا زیاتېږي.
کله د لک د سیمي حال را ته راکې چې دا پیخه سبخ را منځته شوه په اسلام آباد په کم ځای کې دا موقعیت لري.
دته ترلای وای دا چې د چکشزاد مشهور ځای دی، د غي سیمه ده، اسلام آباد سره نږدې ځای دی، موږ دته د اسلام آباد اطراف ویلې شو. په دې کې امام برګا ده، د امام برګا نوم دی امام برګا حدیجۃ الکبرا. په دې کې د جمعې لمونځ چې کېدو په دې وخت کې دغه برید وشو. هلته یو دکاندار حمیدالله نومې کې هغه ماته وویل چې د برید نه وړاندې ډزې هم وشوې. وروسته د پولیس ویان سره چې زما خبرې وشوې هغه وویل چې دا ډزې ځکه وشوې چې دغه سړی چې د دوی ځانمرګې بریدګر بولي دا څوکیدارانو په دې دروازه ودرو د امبرګا په دروازه ودرو نو ته په ښه چوکیدار ډزې وکړې بیا د هغه نه پس ځان والوزولو.
ښه
یعنې چاودنه وشوه. اوس د سیمې دا حال دی چې هلته کې پولیس هم شته دي، رینجر هم شته دي، او دغه د ژغورنې ادارې خلک هم شته دي. عام ولس ته هلته د تګ اجازه نشته، او دغه د قانون محافظینو یا د قانون پلي کوونکو ادارو هغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده.
او تر اوسه پورې د دې چاودنې د برید ذمواري چا منلې ده کنه؟
دوی کوته پورته کوي، دوی وایي چې انتظامیه چې ده هغوی داسې د نوم نه خوتلو په شرط وایي چې دا پلانکي کړې ده، پلانکۍ ډلې کړې ده، وسله والو طالبانو کړې ده، جماعت الاحرار کړې ده، خو په خپله چا منلې نه ده تر اوسه چې دا چاودنه چا کړې ده. خو دا هم دوی وایي چې دا په دروازه کې کده نه و چاودلې، او د مرکزي خونې ته رسېدلې وې، نو بیا مړی نور هم ډېر و، تلفات په ډېر زیات و.
صحیح. او په دې اړه باندې که موږ ګورو د ټولو خواوونه دا هم را روانې دي، د غندنو پیغامات هم ګورو،
او خو د وزیر اعظم نه راواخله، د وزیر پورې، بیا د وزیر نه راواخله، تر د پولیسو آی جی پورې هغه چې زما خپل ترورځوای هم پکې مړ دی، دلته د پولیسو مشر وایي،
د اسلام آباد د پولیسو مشر،
اسلام آباد د پولیسو مشر وایي چې زما ترورځوای هم پکې مړ دی.
ښه، صحیح. ډېره زیاته مننه راشد، تفصیلاتونه خوشاله سي، ځان خل ساتي، ډېره مننه. ل اسلام آباد د مشال خبریال راشد خټکو چې په اسلام آباد کې د ځانمرګي برید په اړه مانی چې په یو امام بارګاه کې شوی د پاغه اړه مانی را سره تفصیلات شریکول. ځینې اجانسونه او التچکم موجود دي په وای چې په دې چاودنه کې لګته لګ یو دیش کسان وډل شوی او یو سل نه شپېته ژوبل شوی دي. خو د مشال خبریال په وینا مانی د تلفاتو شمیر چې دی یا د مرګ شمیره چې ده هغه زیاتې دي، چې ځکه زیاتره چې کوم ژوبل کسان دي د هغوی حالت، روغتیایي حالت چې دی هغه نازک دی. په دې اړه ست تازه تفصیلات راځي، تاسو سره شریکو مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي د شمالي روسان اوتمانزو جرګې په سیمه کې د نامنې او ډرون بریدونو خلاف سره لننه په میرالي احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي خپلې غوښتنې په وار وار د فوج او انتظامی مخې ته ایښي، او همدارنګ یې له وسلوالو هم غوښتي چې د خلکو په کورونو کې دی نه پټیږي، خو د دې هر څه باوجود مسلې نه هواریږي. بل پلو د شمال روسان د یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د اوتمانزو جرګې د مشرانو غوښتنې به فوجي چارواکو ته ورسوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
اوتمانزای جرګې د سیوریلاند ځایي خلکو میرلی کې نن د فروری شپږمې نه اعلان کړل شوی احتجاج پیل کړ. یادې جرګې جنوري په 28مه پریکړه کړې وه چې هم د فوز او هم وسلوالو څخه بایکاټ کړي، دواړه لوري یو په بل بریدونو کې عام ولس ځوروي، د ولس د خوندیتوب په موخه د فروری شپږمې نه احتجاج پیلوي. د اوتمانزای جرګې ویان مفتی بیت الله نن مشال ریډیو ته وویل چنن میرلی کې جمع شوی، تر اوسه په وار وار حکومت فو سره جرګو پس هم غوښتنه پوره نشوي، نو اعلان شوی احتجاج یې پیل کړ. رو رو یې پرخوي، د سلام مشورې پس ټول سړکونه هم تړي.
میزا د امن په پسون شه حکومت ته 16 مطالبه تقریبا لیکلی وي چې پېښه غټه د امن مسله ده، د ډرون یا د موټر ګولې چې کوم انددون کلی وابدی ته ولي و غیر اعلانیا کرفي دي، او اسپیټلې باندې په زنه دای د يرغمل کړي دي، او زنه غیر فعال دي، په پټکي باندې د ګناه خلک او د یو منظم په وجه باندې يرغمل کړي. دا ټول مطالبه میز مخ شکړی وي چې په دې باندې د حکومت په سنجیدګۍ سره غور وکړو، کچیرته نو شول به په الحال د میز اول پلانینګ دا و چې میز یې مین میرلی میران شاو بانو روډ وچ کی مد بندوی اچ کله د جرګې مشورات په باندې روشي بعده په پراسیس باندې بیا می جنره د وزیرستان باندې ولیا دی، او دا هم ازال د میره وخت پر جری وی چې تر سه پر د میجو په ټوله مطالبه باندې حکومت غور کړه نه وی.
اوتمان زای جرګې او زای خلکو د 1300 کالونو راهسه یاد ډول غونډې پر لتونه په وار وار کړي، حکومت فوسره بیا د هر احتجاج پس مذاکرات هم شوي چې د دوی په وینا هر ځل باور ورکړل شوی چې نور به مولز د مالی ځانی زیان سره نه مخ کیږي. خو د جرګې مشران وایي چې د غلطه وسلوالو زید چې کله هم عملیات شوي، نو اکثره وختونو کې ډرون بریدونو او فوز وسلوالو ترمن نشته کې عام ولس، خزینه، ماشومان د مرګ ژوبلو سره مخ شوي چې وخت په وخت دوی د وژل شوو کسانو مړی پر سړکونو ایښي احتجاجونه یې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره یې وخت په وخت ناستې کړې، بیا هم له دوی سره ناسته کړې، هر ډول ډاډ یې ورکړې. هلته د فوز مشر میجر جنرال سره یې هم د دوی ناستې څو ځله ترتیب کړې. هڅه کوي چې خلکو ته اسانتیاوې جوړې کړي. فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطۍ وسلوالو ضد هدفي عملیات تیز کړي دوام بلري، خو د ولس خوندیتوب خیال ساتلی شي. احتجاج کوونکي وایي چې غوښتنه یې پوره نه وي، پوره ډاډ یې نه وي موندلی، احتجاج به تر هغې وغځول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلوچستان د امنیتي حالاتو په اړه بحث شوی. د اپوزیشن ګوندونو غړو په حکومت نیمه کې کړي چې د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره یې له فوجي عملیاتو او د نورو لارو په کارولو غور نه کوي. خود دفاع وزیر بیا اسمبلی ته ویل چې په بلوچستان کې د فوج موجودګي د امنیت د ساتلو لپاره اړینه ده. په بلوچستان کې د جنوري په 18مه بلوڅو بلتون پالو د حکومت ضد پراخ بریدونه ترسره کړي ول. فوج او بلوچستان لیبریشن آرمی یو بل ته د درنو ځاني تلفاتو د اړولو ادعا کوي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
اتنے ارگنائز طریقے سے اور اتنے کوارڈینیٹڈ جو اٹیکس ہوئے
دا تا تحریک انصاف پاکستان دا کمی اسمبلی غړی شرف زل مروت تے چې په پارلیمان کې د بلوچستان د امنیت په اړه خبرې کوي. په 1 جنوري په بلوچستان کې د کوټې په شمول په بیلابیلو ځایونو کې وسلوالو حمله کړې وې چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي وو. د دې حملو ذمہواري بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې ده. د دې حملو نه پس د 1300 ورځې رسې د پاکستان په پارلیمان کې د بلوچستان د ستونزو او امنیت د وضع په اړه بحث روان دی. شرف زل مروت په خپلو خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې معدنیات پیدا کیږي خو د هغه ځای د خلکو برخه پکې نشته. هغه وویل چې په دومره زیاتو ځایونو کې داسې منظمې او مربوطې حملې وشوې خو د چانه پوښتنه هم ونه شوه.
لیکن کوئی پوچھے گا بھی کچھ لوگ کچھ ہیڈ جو ہیں وہ تو رول ہونے چاہیے.
څوک په دچانه پوښتنه هم وکړي که نه، ځینې خلکو خامخا له دندونه ګوښه کول پکار دي. بې شکه موږ د دې ستاینه کوو چې پوځ په ډېر سرعت سره وسلوال ووژل، خو دغسې په جعفر اورګاډي حمله وشوه څوک خبر هم نه و. چې کله حمله وشي بیا موږ د وې او غندنې کوو. د دفاع وزیر وایي چې هلته ډېر پوځ ځای په ځای کول پکار دي، خو زه دا وایم چې پوځ خو په خیبر پختونخوا کې هم شته. د بلوچستان ستونزه پوځي نه ده، سیاسي ده. په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر محمود خان اسکزی تر شرفزل مروت وړاندې په خپله وینا کې وویل چې د وسایلو غیر منصفانه ویش او د محرومۍ احساس وسلوالې جګړې ته وده ورکوي. هغه تور ولګوه چې د دفاع وزیر خواجه آصف د وژل شوو کسانو په اړه غلط ارکام پارلیمان ته وړاندې کړل. هغه وویل چې په وسایلو لومړی اختیار د ځایي خلکو پکار دی او د دې سره ستونزې هوارېدای شي.
دو گھنٹے تک جناب اسپیکر کوئی حرکت نہیں ہوئی. وائی یہ جو دو نمبر
اسپیکر سے دو وسلوالو دا حملو نہ پس دو ساعت پورے دا حکومت لخوا ہس عکس العمل کرا نہ شو. دا ولے حال تا چکم حکومت ناستے خغا چرتو خغا صرف تا پیسو گٹلو دا پر ناستی. اسپیکر سے دا حکومت ختمول پکار دی. اسوک شریف پس کو نو پخپلا با استعفا ور کڑے وا نور ہوا دونو کچ اور گاڑی ٹکر وکری نو وزیر استعفا ور کوی کوم خلکو چ حملے کولے خغا دا وجل کدو دا پر راگلی. یعنی خغوی تختی گلی ہم شو خو خغوی دا وجل کدو دا پر راگلی او مون خغا او وجل پر ٹیلیویژن هیڅ خبر هم نه.
اور پی جناب اسپیکر ٹی وی پہ
د دفاع وزیر خواجه آصف کمی سملای ته په خپل وینا کې وویل چې د ایوی سیمه پسمانده پاتې کېدل د دې خبرې جواز نه دی چې د هغه سیمه خلک د ریاست سره جنگ پیل کړي. هغه ادعا وکړه چې د حملو نه پس په څو ورځو کې یو سل اووه او یا وسلوال وژل شوي دي.
بلوچستان کی وہ پاکستان کا اوور 40% رقبہ جو ہے بلوچستان اور اس میں
پاکستان سلویخ سلن نے زیادہ رقبہ بلوچستان تشکیل ہوئی. اور بلوچستان کے پپین زد دیش کلومیٹر کی یو قصب سی کی تو دمرا لوئی خالی سے میں کانٹرول دا زیاد عبادائی والا سی میں نا گران دے حلتا دا دیر زیاد پوز زائی پزائی کولو ضرورت دے زمونگ پوز علتا موجود دے اور دا وستوالو سر جنگی گی تو دا دمرا لوئی سی میں امنیت ساتل اور حفاظت کول گران کر دے.
ایک بڑے فیزیکلی جو ہے وہ ہینڈیکیپ
د پاکستان پیپل پارټۍ یو مشر راجا پرویز اشرف وویل چې سیاسي ګوندونه باید په کمی مسلو د یو بل سره مخالفت ونه کړي. په بلوچستان کې د ناامنۍ ختمولو لپاره د حکومت د ګامونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په کوټه کې تجزیه نګار همایون کاسی مشال ریډیو ته وویل چې وکتاران د بلوچستان د ستونزې هوارولو لپاره په عملي توګه سنجیده نه ښکاري. هغه وویل چې د خلکو ریښتونو نمایندګانو ته واک ورکول د دې ستونزې اسان حل دی.
د دوی اراده نشته، پولیټیکل وین نه لري، او د دوی خوشاله دي. بس ټیک دی، انسرجنسی ده، د غریبانو بچی مري، نو خیر خیریت دی. او کوم چې پاده سو د دوی الیټ دي کنه، د حکمرانانو هغه ته ګټه کوي، هغه ته فاینانشل بینیفیټس رسیږي، هغه ته سیاسي ګټه رسیږي، بیا سکیورټی نکسس ش زبردست سره دوی چلیږي چې بای دا بیرونی مداخلتونه دي، دشمنان دي، پاکستان په خطر کې. نو په دارنګ حالت کې بیا سکیورټی بجټ، سکیورټی نکسس او پولیټیکل قوتونه وهل پرسید، مطلب یو بیانیه جوړول دا ډېر شدخ کولی.
د پاکستان پوسټ په 5 فروری په یو خبر پاڼه کې وویل چې په بلوچستان کې د جنوري د پای راهیسې په بریدونو د وسلوالو سره پنختو او عملیاتو کې شپږ درش اولسي وګړي او 22 امنیتي سرتیري وژل شوي دي، او پوځ 214 وسلوال وژلي دي. خو بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی داوا کړې ده چې د 1 جنوري راهیسې له 200 زیات سرتیري وژلي دي. د دواړو خواو لخوا کېدونکو دوو په آزادانه توګه پخلای نه دی شوی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. دا خبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د حکومت، فوج او امنیتي ادارو لوړپوړو چارواکو د صوبې په امنیت خبرې کړې دي. د اعلی وزیر دفتر د فروری په 15 بیان کې ټینګار کړی چې د صوبې او مرکزی حکومت او ټولو ادارو په ګډه همکارۍ به په صوبه کې د امن د ټینګښت هڅې پیاوړې کړي. شنن کې وایي چې د اپیکس کمیټې لغونډې وروسته کېدی چې د صوبایي حکومت او فوج ترمنځ اختلافات کم شي، خو ځینې نور شنونکي جلا نظر لري. تفصیل غلام غسرا کوي.
په دغه اړه د فبروري په 15 د وزیر اعلی له دفتره د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټي غونډه د صوبې د اعلی وزیر سویل اپریدی په مشرۍ ترسره شوه، چې په کې د پیښور د کور کمانډر، د پښتونخوا د پولیسو د مشر، د صوبې د چیف سیکرټري ترڅنګ صوبایي وزیرانو او د صوبې نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو ګډون وکړو. د بیان تر مخه په دې غونډه کې په صوبه کې د امن او امان د مسلې جاج واغیستل شو، او اپیکس کمیټې د ترګری ضد تګلارې عملي کولو لپاره د وفاق سره په شریکه همکارۍ او د ټولو سیاسي ګوندونو او ولسی نمایندګانو سره په همکارۍ او سلا مشوره باندې ټینګار وکړو. شینن کې وایي د پښتونخوا نوی اعلی وزیر سهیل اپریدی په مشرۍ دا د اپیکس کمیټې لومړی غونډه وه، او امکان دی چې اوس به د خیبر پښتونخوا د حکومت او د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ روان تاو تریخوالی کم شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
چې کومه غونډه وشوه، نو د وفاق او د مرکز ترمنځ چې کوم ډیر زیات تاو تریخوالی او د تیرو 45 میاشتو نو هغه کې به کموت خامخا راځي. خو بله خبردار چې ترهګرۍ په حق چې کومې پالیسۍ دي، نو هغه د صوبایي یا د وفاقي حکومت په وس کې نه دي. هغه خو استخبارات جوړوي، هغه قواوې جوړوي. نو زما اندازه دا ده چې هغه پالیسۍ به همدغه شان دوام لري. البته دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د طرفه چې کوم مزاحمت او د عملیاتو په هکله هغه به هم کم شي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي د وزیر اعظم شهباز شریف سره د سویل اپریدی د ملاقات وروسته د اعلی وزیر سویل اپریدی په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه رابلل یو ښه ګام دی، خو په ټولنیزو رسنیو د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو لخوا اوس په سویل اپریدی هم نیوکی مخې ته راغلي دي.
نو دا خو حقیقت خدا ځکاري چې وزیر اعلی صاحب او دغه ملګرو یا دغه کابینه تسلیم کړ، اوس دا صبر پایدار دی. دا وړاندې کتی شي ځکه چې دا کړه نه وزیر اعلی صاحب سویل افریدی صاحب د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی، او بیا دا غي د نور مختلف قسمه سټپس واغستی شو. دا غي د رستو د تحریک انصاف کې کوم دنه یو خاص انصر دی، او په خصوصي توګه دا غي کوم سوشل میډیا وینګ دی، دا غي هم د وزیر اعلی سویل افریدی په ضد باندې پروپاګاندا شروع کړی دا په غي ډېر سخت تنقیدونه شروع کړی دي. نو دا ګورو چې سویل افریدی صاحب دغه ته سمرا دغه څومره برداشت کوي، دغه تنقید څومره برداشت کوي، بیا د پارټۍ قیادت هغه څومره کوي.
د اپیکس کمیټې د غونډې په اړه په خپور شوي بیان کې لیکل شوی چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره به یو اوږدمهاله پالیسی په مشاورت جوړوي، او د پښتونخوا حکومت به د دې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي، او د دې لپاره به د پوز، پولیس، سی ټی ډي او نورو ټولو ادارو نه کار اخیستل کیږي، او د امن قائمولو لپاره به حکومت، انتظامیه، پوز او نورې ټولې ادارې په شریکه خپلې هڅې جاري ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګي او تاسو په دېبل رپورت په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیه یا چمبر اف کامرس مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فروری پرتمه اعلان شوی احتجاج کې ځکه ګډون نه کوي چې د صوبې کاروبار لوړاندې خراب دی او دوی نور د دوکانونو او بازارونو د تړلو توان نه لري. د دوی په وینا حکومت ته پکار ده چې د صوبې د کاروبار د ښه کېدو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. مخکې د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي چې د موجوده حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله په هیواد کې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
پاکستان تحریک انصاف ټول ملک په 8 فروری مکمل شټر ډاون او په یجام هړتال اعلان کړ دی او وايي احتجاج وکوي ځکه د دوی په وینا یو خوکه په 8 فروری د دوی نه پټاکنو کې ګټه پټګي اخیستل شوې ده، نو بل خو د موجوده حکومت د غلطو پالیسو له وجې ملک قرضدار دی، بیروزګاری سیوا ده او بدمنی هم سیوا شوې ده، او د دوی مشر عمران خان باندې هم د دروغو مقدمه جوړې دي. خو بیا خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه یا چیمبر اف کامرس د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کې د ګډون نه کولو پریکړه په دې بنیاد کړې چې د دوی په وینا ملکي او بیا دې صوبې کې کاروبارونه وړاندې نه خراب دي او باید پاکستان د تحریک انصاف ملک تجارت ښه کول لپاره هلې ځلې وکړي، نه چې یوازې احتجاجونه. د سوداګرو د اتحادیې یو غړی او پخوانی مشر محمد اسحاق خان مشال لیډو ته وویل
احتجاج کوي چې کوم د غیر سچې دي وفاق ګوري هغه هم دغه شی دی، پنجاب والا چې دي هغه خلک چې دي هغه ولګول بسند باندې کاروبارونه تباه برباد شو، هر څه ختم شو، انډستري ودرېده. دې لپاره د معیشت چا سره فکر نشته، نه وفاق سرشتہ نہ صوبو سرشتہ، جی بدا طرف کلے یو طرف تے ڈائیورٹ کی، کلے یو طرف تے ڈائیورٹ کی. نو ما خیال دے جدے احتجاجون ہو دے بسنتون کو سو فائدہ پدی نشتا، دی بوئی جی جی ایکٹیویٹی جنریٹ کی گی بسنت نہ نو آغم نشتا سے آغا مطلب ادر وائز کی اگر مین انڈسٹری بند دادا نو دی تا حکومت تا خبلم سا سوچ پکار دے چھے موی سو کو
نمول جاتے وی چھے پینڈا کے ہم دا سوداگر اتحادی احتجاج کے دھنے گڑون پریکلا کلے دا. پیخور ہائی کورٹ کے وکیل سیف اللہ محب کا خیل پہ ہائی کورٹ کی اورٹ یا قانونی درخواست پر کڑے چې صوبائی حکومت، وزیر اعلی، وزیران، د پاکستان تحریک انصاف سینیٹران او د صوبائی اسمبلی استاد ټول احتجاجونه لوجه د صوبو چلولو او د دې ستونزو لا وخت نشي ورکولې، نو باید متبادل نظام دی د صوبې چلولو لپاره دوی جوړ کړي او عدالت دې پابند کړي چې خپل کار او ذمہواری تر سره کړي.
هیل سسټم چې نه خراب دی، نو دوی څه ډیولپمنټل کار کوي، نو خپل دفترو کې کینی، نه د عوام چې نو خدمت کوي، صرف په درنو باندې او عمران خان خلاصولو باندې کیږي. تاسو له چدن عوام ووټ دی د پاره درکړه دي چې تاسو چدن د عوام خدمت وکړي، نو بیا چدن حکومت پرې دی، حکومت بل چا ته پرې دی، او تاسو چدن درنې کوي. دهشتګردي ته ګوره، دهشتګردي چدن سونه زیاته شوی ده، خلکو له چدن روزګار نشي ورکولې، کور نشي ورکولې، خوراک نشي ورکولې.
ولې په دې اړه موږ کله د پاکستان تحریک انصاف دریز معلومات لپاره د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج نو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې ملک دا وخت کوم ننګونو او بحرانونو سره مخ دی، د موجوده حکومت د غلطو پالیسو او د دوی نه پټګي حکومت اغستو په وجه دی، نو ځکه دوی یوازې د عمران خان نه خلاصول لپاره نه، بلکې د هیواد نظام، اقتصاد ښه کولو او جمهوریت او انساني حقوقو لپاره احتجاج کوي.
چې کوم الیکشن 2024 کې شوی او کوم د قوم د ملک چاته اوټ ورکړو، هغه حق اخیستل شوی دی. ملک ګرانی ده، بیروزګاری ده، تکلیف ته آلریډي چې کله د عمران خان حکومتونو 6.5% جی ډی پی ګروت وات، اوس چې د دوی د سلور کال حکومت تیر شو، نو 2.5 یا 2.3% هغه جی ڈی پی گروتھ ته نن موږ نه رژیم چینج وشو، نو 42,000 قرضه و نن په پاکستان باندې 8,000 ارب قرضه ده. بجلی چې کم ده په 1516 روپی یونټ چې کم و نن تاته 60 او 65 روپی یونټ ملاویږي. نو په داسې حالات کې چې قوم احتجاج نه کوي یا تاجر برادری احتجاج نه کوي، موږ په چا باندې زور زبردستی په خیبر پختونخوا کې بالکل نه کوو. نو زما په خیال سره دا به صرف ځان سره ظلم نه، دا به روان مستقبل سره د خپل ملک او د پاکستان سره ظلم.
پاکستان تحریک انصاف تور لگی ہوئی چپکا 2023 کے پاتم فروری ٹول ٹاکنوں کے ددوی گن ٹول ملک کے دوٹوں نے لارے پقامی اسمبلی کے ہم اور پنجاب کے ہم تر ٹول جیت سوکے گٹلے ہوئے اور دہاغ وقت پر نگران حکومت اور ٹاکنوں پر کمیشن تور نہ پورے کبھی چرٹ گئے لارے دوی نہ سوکے اکثریت واغست شو کم چرا پاکستان دا ٹاکنوں کمیشن اور بیا موجودہ وفاقی حکومت بیا بیا مسترد کر دی اور ددوی دا دعوی بے بنیاد گرزولی دی. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی د روانې غړي نوې برخه ته راورسې. تاسو د خبرونو لنډیز وای. د پاکستان له پلازمېن اسلام آباد سره نږدې د شیعاګانو په یو امام باړه کې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. اسلام آباد پولیسو او ځایي او نړیوالو رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي برید د فروری په شپږمه په ترلای کنا سیمه کې د جمعې لمانځه پر مهال امام بارګاه بهر شوې ده. د جرمني خبرې ایجنسی ڈی پی اے او رائټرز د اسلام آباد انتظامی مشر عرفان نواز میمن له خولې ویلي چې په پیښه کې د ولډ شور شمېره 1.2 ته رسیدلې ده. نو ویلي د اسلام آباد روغتون ته 109 ټپیان لېږدول شوي دي. د برید ذمواري چا نه منلې. د پاکستان په سینټ کې مخالف ګوندونو مشر علامه راجا ناصر عباس ویلي چې تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د روغتیا په اړه ژورې اندېښنې لري او باید د هغه له کورنۍ سره ملاقات ممکن کړل شي. نو دا څرګندونې د فروری په شپږمه د سینټ په غونډه کې د وینا پر مهال کړې دي او زیاته کړې ده چې پولیسو ته حق نشته چې پر امن مدارچان سره وهل ټکول وکړي او یا یې بندیان کړي. بل خوا د واکمن مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د وزیر اعظم سیاسي سلاکار رانا ثنا الله په خپله وینا کې ویلي چې عمران خان ته په زندان کې ټول سهولتونه ورکړل شوي دي. د پاکستان فوج وایي په خیبر پختونخوا کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 40 مسکوک وسله وال وژلي دي. د فوج عامه اړیکو دفتر په خبر شوي بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په روغزو او خیبر قبایلي ضلعو کې عملیات کړي دي. کومې وسله وال ډلې تر اوسه په دې اړه سندي ویلي او مشال راډیو هم د فوج عملیاتو یا هم وسله والو ته د اوریدلو تلفاتو سپیناوي نشي کولی. او د شمالي وسان اوتمانځ چرګې په میرالي کې د ډرون بدونو خلاف او د خلکو د خوندیتوب د باوري کولو په مخه احتجاج پیل کړی دی. د چرګې وایند مفتي بیت الله نن مشال دی چې له فوج او انتظامی سره په وار وار خبرې کړې دي خو د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. بلخوا د شمالي وسان مرستیال کمشنر مشال دی چې درګې مشرانو سره په وار وار خبرې کړې دي او اوس په هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې په سیمه کې فوجي چارواکو ته ورسوي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو او ستاسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. خوستی کاروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندو یا بنسټونو په یاد ولایت کې د گازرو د پروسی د برخي د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. د زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د گازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري خو د پروسس د فاریکو او د سر خونو یعنی یخ ساتلو د نشتون لکهبله ډیره برخه خرابېږي. د کاروبندګرو په خبره که د گازرو د پروسس لپاره فابریکی فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینو ته د کار زمینې هم برابرې شي. نور تفصیل د نجیب الله لخیل په دې رپورټ کې ورو.
د خوست یو شمیر کاروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډیرو کلونو راهیسې د گازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري خو د گازرو څخه د جوړېدونکو بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لوی فابریکو کې له گازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. سیوتن کاروندګر سید الله مشال رډیو ته وویل
هیواد کې دننه فابریکې جوړې شي بزګرونه نه حاصل ارټیل شي د گزارو دلته پروسس شي یخ په هیواد کې دننه ځوانونه ته کور زمينه برابر شي بل به بزګرونه ته پینځري په اوایز یو تر سی بل به د دلته به چپکیم شي کې می خپل غو کې هغه دلته بس یکیږي په گزار کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت په چ پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغوی هیوادونه دی چې گازرې پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي خو دا چې د معیاري او اساسي بسته بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېر ډیره برخه خرابېږي. یو بل کروندګر امیر الله وایي
زره د بزګرنو ته برداشت شې نشته چې مقصد دای پروسس کی یا مقصد خپل هغه وکی پنګاونه وکی همګي دولت نه د غوښتنه دوی تجارتونه نه د غوښتنه چې مقصد فابریکه جوړی کی مقصد همګي غیستا گزارې ویل ولته خارڅ کی
خوستی کروندګر زیاتوي سره دې چې د دې ځای گزارې په خواند اورنګ کې بیساری دي خود ساتن او پروسس د امکاناتو د نشټون له کبله په داسې بې پلوري چې ځینې وختونه ور باندې شوی لګښت هم نشي پوره کولای. یو بل کروندګر رحمت ولی ول
مشکل سره دی لکه چې ارزون باید دی دومره غاټه نشته چې لکه دغه استیکل لګیا دی دا ډېر پستړی لوک وی خو بزور ته چلور شي پنه بیا ونه وځي.
بلور ته د خوځ د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لکروندګر سره په ځانګړې ډول د غازرو د حاصلات په خکولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوځ کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوی شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغه ته عامه آگاهي ورکړي ده هغه ته پوهاوی ورکړي له هغو سره مجلسونه کړي دي عامو د غازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې د دوی ضرورت په هغه بخش کې همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري. خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډیر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواړي تاسو پام دی بل رپورٹ پر لور راګرزم. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت ادارې په یو تازه رپور کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د عامو خلکو په مرجوب لکه یو سل او درش پیته فیصده، د وسلوالو په مرګونو کې 15 فیصده او امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 2 فیصده زیاتوالی راغلی دی. ادارې ځاتوي چې یوازې د جنوري په میاشت کې 2 اتیا وسلوال بریدونه شوي چې دا د دسمبر میاشت د 8 شپیتو بریدونو پر تلا 28 فیصده زیاتوالی ښیي. نور تفصیل د عظمت الشاه په دې رپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د فروری په 3 جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې تیر کال د دسمبر د میاشت په نسبت د روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په وینا چې دسمبر په نسبت د جنوري په میاشت کې د وسلوالو، عام وګړو او سیکیورٹی فورسز په مرګونو کې 3.5% زیاتوالی راغلی چې پکې 325 کسان مړه شوي. په مړه شوي کسانو کې 225 وسلوال، 3 عام اولس او 3 د سیکیورٹی فورسز کارکونکي وو. په انخطو کې 115 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې 1 عام اولس، 250 د امنیتي ځواکونو سرتیری او 12 وسلوال شامل دي. پی آئی سی ایس ایس وائی چې د جنوري په میاشت کې د عام اولس په مرګونو کې 3.3% د وسلوالو په مرګونو کې 15 او د امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 1% زیاتوالی راغلی. اداره وایي چې امنیتي ځواکونو 6 مشکوک وسلوال هم نیولې دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ یو وجه سیاسي عدم استحکام دی. باید وفاقي او صوبایي حکومتونه او د امنیتي ځواکونو مشران دې په ګډه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پالیسي جوړ کړي.
صوبایي حکومت د وفاقي حکومت سره څومره ملاتړ کوي په خبر پښتونخوا کې آتا اوس په تد یو بل خلاف جلسې کې روان دي میډیا استعمال کوي. نو دا بنیادی طور لومبۍ مسله ده. دویم مسله دا ده چې تر اوسه پورې مونږ د دې چې کوم د ترهګر دي یا د خپلو علاقو میپنګونه که هغه شان چې څرنګه پکارو ځکه چې د تیرو شلو کالو راس مونږ د ترهګرۍ په ضد په دې جنګ کې یو خو مونږ د هغې باوجود په دې تیرا کې دا دریم څلورم اپریشن دی او نه کامیابیږي. دریم خبره چې کوم ده هغه دا ده دې وخت کې چې آیا د اپریشن د مسلې حل دی او که نه دی او که دا اپریشن کیږي نو هغې ته کوم پولیټیکل بیکنګ حاصل دی که نه دی هغه هم نه دی حاصل.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وایي چې د جنوري په میاشت کې و اتیا وسلوال بریدونه شوي کوم چې د دسمبر د میاشت د اته شپېته بریدونو په نسبت اته ویشت سلنه زیات دي. په یاد بریدونو کې اته دېرش د خیبر پختونخوا په بندوبستي او شل بریدونه په قبایلي ضلعو ویش په بلوچستان او دوه په پنجاب صوبه کې شوي. د جنوري په میاشت کې درې ځانمرګي بریدونه هم وشو چې پکې دوه په بلوچستان کې شوي چې ذمهواري یې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې ده. په کوټه کې خبریال سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په اخیری ورځو کې د بلوچستان په سر خار کوټه کې په ریډ زون کې د وسلوال لخوا چې کوم بریدونه وشو د صوبایي او وفاقي حکومت دواړو لپاره د تشویش خبره ده.
البته پر یو دیر جنوري چې کوم واقعیات وسول په یو ورځ کې د بلوچستان دولس شاره چې دی هغه ټارګټ شو او بیا تر ټولو غټه خبره کوټه چې د بلوچستان صوبې در حکومت دی دلته پر یو ځای یعنی په یوه ښار کې پنځه ځای یا شپږ ځای چې کوم بریدونه وسو هغه یقینا د دې سره د خلکو کې عدم تحفظ چې کوم احساس دی هغه ډیر زیات سو په خلکو کې ویره ډیره زیاته رااله. ولې چې دغه کوم ملیټنټس چې وو دا بالکل د ریډ زون پورې راورسېدل چیرې چې گورنر هاوس دی وزیر اعلی هاوس دی سیول سیکریټریټ دی دا ټول ځایونه دي. او دا په دې تیرو دوو کلو کې دا دویم ځل دی چې پر دومره های سکیل باندې دا رنګ بریدونه وسو.
اداره وایي چې د جنوري په اخیری دوه ورځو کې په بلوچستان کې یو سل دوه اویا وسلوال وجلی شوي کوم چې د کال 2001 نه پس په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال وجلی شوي. پی آئی سی ایس ایس وائی چې جنوري په میاشت کې په پنجاب صوبه کې دوه وسلوال بریدونه شوي خو د امنیتي ځواکونو له لوري په مرکزي پنجاب کې د لاهور ساحیوال پاک پتن او میاواله په ګډون پراخ عملیات ترسره شوي. د دغو عملیاتو پر مهال لږ تر لږه درې پنځوس مشکوک وسلوال ونیول شو چې اته سلویخ یوازې د لاهور څخه نیول شوي دي. د راپور له مخې د جنوري په میاشت کې لسین آزاد جموں او کشمیر اسلام آباد او گلگت بلتستان څخه د وسلوالو هیڅ بریدونه ندی راپور شوی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ته تاسې غواګي د بشري حقوقو د اثر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ په خپل کلنی راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي. راپور چې د فروری په څلورم خپور شوی وایي چې په 2015 کال کې پاکستانی چارواکو د رسنۍ او د ازادۍ سیاسي مخالفینو او مدني ټولنو د محدودولو لپاره مبهم او پراخ قوانین کارولي دي. د پښتون چارواکو تر اوسه د دې راپور په خبرګون کې سندي ویلي خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادي مني خو ځینې اقدامات د هیواد د امنیت لپاره کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار ادارې په خپل تازه کلنی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت تیر کال د رسنیو د ازادۍ، سیاسي مخالفینو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره مبهم او پراخ قوانین پلي کړل. په راپور کې ویل شوی دي چې په کال 2015 کې د حکومت د ګواښونو او پر رسنیو بریدونو د خبریالانو او مدني ټولنو د ډلو ترمنځ د ویرې فضا رامنځته کړه. خبریالان د حکومت یا وسلوالو ډلو په اړه د انتقادي راپورونو ورکولو له امله د ځورونې، سری نیولو، جبری له درکیو او فزیکی بریدونو سره مخ شول. راپور وایي چې پاکستانی چرواکو د مذهب د سپکاوي د قانون داسې احکام پلي کړل چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره پلمه برابره کړه. په اسلام آباد کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو مشر پروفیسر اعجاز خان د هیومن رائټس واچ د راپور په اړه مشال رډیو ته وویل چې دې سره په پاکستان نړیوال فشار زیاتیږي، ځکه چې هیومن رائټس واچ څه دولتي اداره نه ده بلکې آزاد کار کوي او په ټوله نړۍ کې غږ اورېدل کیږي.
پاکستان کې د انساني حقوقو خلاف ورزي، خلکو ته د رائے اظهار ازادي، سرکار سره، ریاست سره د اختلاف کولو ځای ډیر کم دی بلکې نه دی. دا مخکره چې کېدا اوس ډیره زیاته شو خبره، د حد نه وتا. د پاکستان احترام په دنیا کې کمیږي. پاکستان ته صرف بشري حقوقو خلاف ورزیانو باندې سوچ پکار دی او خپل ریکارډ سمان او بل دی ګټه هم نه کوي. دومره مخالفت نشي کمولی سمرا کی دنیا کی زان بدنام کی اور سمرا نقصان کی پبلک اوپینین ملک دننا او باہر پوری نړۍ کی.
د هیومن رائټس واچ پر راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان خغه افغانان هم په زور وویستل چې د لسیزو راسه په دې هیواد کې اوسېدل. په اسلام آباد کې د روز ټلویزیون پخوانی قربانی او د پنجاب حکومت د بشري حقوقو پخوانی سلاکارې عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړاونه صرف د سیاسي مخالفینو او ژورنالیستانو پورې محدوده نه ده، بلکې د ټولنې په هر طبقه کې په نظر راځي. هغې وویل چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت یا ادارو خلاف یو پوسټ کولو په جرم کې خلک له درکه کیږي او بندیان کیږي.
وہ تمام لوگ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہی کی آواز کو میوٹ کیا جاتا ہے.
تر ټول لمړی د خغه خلکو غږ په زور چپ کول کیږي، څوک چپ پښتنه کوي داسې خلک ویرول کیږي او په زور خاموشه کیږي. تر رسنیو نه زما په شمول ډیر داسې خبریالان او د پروګرامونو قربانه لری کړل شول چې د بشري حقوقو خبره کوله. زمونږ دنده ختم کړي د بشري حقوقو خبره کول هم د خطر نه خالی نه ده. اوس خو موږ دومره ویرول شوی یو چې چرته په ورکشاپ، ٹریننگ او سیمینار کې هم د بشری حقوقو نوم نشو اخیستل.
ویبینار کروائیں، سیمینار کرائیں تو ہم ہیومن رائٹس کا لفظ یوز نہیں کر سکتے.
ہیومن رائٹس واچ په خپل 509 صفحو راپور کې تر سلو زیات هیوادونو کې د بشری حقوقو د سرغړونې جاج اخیستې ده او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بشری حقوقو د سرغړونې مخه ونیسي. د پاکستان حکومت ته هیومن رائٹس واچ د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرو داسې راپورونو په ځواب کې په ملک کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو، د دښمن هیوادونو لاسوهنې او د ترګرۍ د مخنیوي لپاره خپل ځینې ګامونه اړین بللي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخي پر غاړه،
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
مشال ته تاسو غوږی. له پاکستان د افغان کډوالو د بتلو لړۍ روانه ده او د مردان جلالا کیم د خالی کېدو په حال کې دی. پاتې کورنۍ خپل کورونه نړوي او کډې په ټرکونو باروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو کیمپونه زر تر زره خالی کړي او پاتې کسان افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو سازمانونه له پاکستان غوښتنه کوي چې د کډوالو په زور دي نه وباسي، خو اسلام آباد دا غوښتنې رد کړې دي. د جلاله له کیمپ د عظمت علي شاه راپور اورو چې د کډوالو په غږ پیلېږي.
موږ په دې نامه د کډوالو غږ نه بوجي او تشمیري
دا د مردان د جلاله مرکزی کیمپ دی چې خیرانه کھڑی ترې روان دي. د کیمپ اوسیدونکو وایي چې تیرو سلويختو کلون راسي په کیمپ کې لدرینیم ز سیوا کورنې پاتې کیږي چې اوس یوازې 200 تر 250 پر کورنې پاتې دي او هغوی هم کړي تړلی او روان دي. د کیمپ اوسیدونکو خپل کورونه نړوي او سلګیا دي کډه په ټرکونو کې اچوي. د جلالا کیمپ کې اوسیدونکو محمد خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 د ضلع انتظامیه لخوا ورته ویل شو چې حکومت پر سره په کرایانو کې مرسته کوي خو په یو اونۍ کې کیمپ خالی کړي.
پدې کې شپږ 150 فیملی وو. پاغه کې 1400 کډې مو سره پدې کېم کې پاتې وي. مردان ډي سي اي سي دوی ټول راغلي وو او ویل چې تاسو یاره پر ځاکارانه باندې لا شي مونږ ته د برن اړر دي. نو زموږ د کېم مو تقریبا په مشکل سره یو نیم سل یو سلاتیا کډې پاتې دي او تاسو ولیدل چې خلکو کورونه راسپړل دي، گاڑی ولاڑی روان دی. مون سرا فرخ مکمل خالی شو باغی کی کور پاتیو اغم پرون بلوز وتلے پر جلالہ خضر خیلو کی مسر در در نیم سو کڑی وی ٹوٹل پکی 15 شل کڑی پاتی دی. خودگڑ سیکٹر کی لس فیصد خلق پاتی دی، لس فیصد اغویم بعضی خلق ته بیمار دی، ورز نیما مشکلی ورتا چا تخپل مسئلے نو داغی د وجنه پاتی دی.
13 د پاکستان وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا صوبائی دارو ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا په 2 کیمپونو کې صرف 15 کیمپونه خالی شوی او و کیمپونو کې لا هم کډوال اوسیږي. باید دوی دی ور وځو کې په رضاکاران توګه افغانستان ته ستانی شي، یعنی پر ضد به کاروایی کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان ته ستنیدونکي زرګونه کسان په بدترین حالاتو کې ژوند کوي. د ادارې په وینا ډیر کسان خپل کورونه، شتمنۍ او د ژوند کولو لارې چارې شاته پرېښي دي او له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پناه د روغتیايي خدمتونو او نورو بنسټیزو اړتیاو ته په رسیدو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې 80% کډوال په پاکستان کې د گرفتارۍ له یرې افغانستان ته ستانه شوي دي، خو بیا هم ډیر کډوال په پاکستان کې میشت دي. افغان کډوال عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې یخ موسم او سرپناه د نشټوالي له وجې دلته تر اوسه مقیم وو. باید حکومت دې ورته د روجې د میاش پورې وخت وغځوي، نو د هغې وروسته به په خپله افغانستان ته ستانه شي.
اوس حکومت فیصله کړې چې تاسو به ټول ځای خپل وطن ته، که خوشحاله او که خپه یې موږ به روان یو. دا کورونه موږ نړولي دي، دا په 45 کې دا کورونه موږ ساز کړل په خواري په همت باندې. نن حکومت وایي چې تاسو لاړ شئ، بر موږ ته مشکلات دي، روزګاره د یخنی ده، ماشومان دي خلکو سره واړه دي، هغه دي داسپینګیری دي کنه، دا ډېر مشکلات دي. او حکومت وایي تاسو به ځئ، نو مجبور موږ به ځو. زه دا خو بخامخا ځکه چې سړی په یو کور کې یو کال په کریا باندې تیر کړي او بیا تیر ځي، نو خامخا به پسې خپه موږ د 45 تیر کړي، بس خامخا موږ خپه یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي د کال 2015 په 11 کې د افغان کډوالو پاکستان کې د نیولو او افغانستان ته لیږدلو لړۍ یو پلس سیوا شوې. اداره په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې چاغي او کوټه او په پنجاب کې اټک هاغه درې ضلع دي چرته چې تر ټولو سیوا افغان کډوال نیول شوي وو. دا راپور لمخې په 2015 کال کې د نیول شوي افغان کډوالو شمیر تر ټولو لوړ پاتې شوی. د جنوري لومبې نیټې نه د نومبر د 8 نیټې پورې ټول 1,09,000 افغان کډوال نیولې شوي وو. د جلاله د کیمپ اوسیدونکي نذیر خان چې خپل کډه ټرک کې باروي، مشال ریډیو ته ویل چې د جون له ټولو دردونکي وخت یې هم دادې چې کوم کورنۍ په خپلو لاسو په لکونو روپو آباد کړي وو هغه اوس نړوي.
بس دا کډه بارو له خیره سره، بس زو له خیره، بس دوی لري دلته خدای خوشاله دي، موږ دلته هلته خوشاله دي. ډېر وخت هم تیر کړ پاکستان کې، پاکستان کې پیدا سي، پاکستان کې را لوی شو. دا کورم تقریبا 15 لک روپۍ پې ولګول، اوس تو په 10 لک روپۍ مرسته نه لري. کورم په خپل لا جوړ کړو، او په خپل لاس بیا تورانه بس ډیر خپه بس سو ویا سو امر راغلی د حکومت له طرف نه چې زی وروره
د کډوالو نړیوال اداره یونیسیار وایي چې د کال 2023 د ستمبر د میاشت نه د کال 2015 د دسمبر د میاش پورې د 1,900,000 سیوا افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان. مشال ریډیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال دې تاسو غوږی د بر وزیرستان سرخې اوسیدونکو د فروری په شپږمه د مولی خان سرای د تحصیل روختون د فعالولو لپاره احتجاج کړی دی. د سیم خلک ویلي روختون له دوه کلونو راهیسې تړلی دی او ناروغان نور ضلعو ته په تکلیف تګ راتګ کوي. خو د صوبای اسمبلی غړي آصف خان وایي حکومت ټولې تیاری بشپړې کړي، یوازې د فوج له اجازې انتظار پاتې دی. نور تفصیل شته مې سیدرا کوي.
د چاګ سویلی وزیرستان سروکې سیمه اوسیدونکي د جمعې په ورځ په مولی خان سرای سیمه کې د تحصیل هسپتال فعال کول د پوره احتجاج کړی دی. په دغې احتجاج کې برخه اخیستونکي د سروکې سیمه یو اوسیدونکی وایي
زادہ نن میزر مولی خان سری په بزرگ شه دی مولی خان سری اسپیټال دی بهاله دی پورا احتجاج وکړه په دغه احتجاج شه دی سرکی آل سیاسي اتحاد مشرول او ورسرا دی سرکی تحصیل میر شفیصل غازی هوا دا اسپیټال دی تیر دوا کولا نه باندې دغه دی بهاله دی پورا میر نن احتجاج وکړه او میر د مطالبه وکړه ها چې دغه اسپیټال د زړه تر زړه کولاو شي. میر مطالبه کوي ها د فوز نه حق کوي دی اے سی ڈی سی نا مطالبہ کاری دے نین ایم پی نا دے ضلع انتظامیہ نا چسو خار رکاوٹ پکش جڑاوی ہم یہ دخت خاص کری ہاں چھ علاقے خالق تھا غریب خالق تھا دخت ډیر زیات مسله دوه نو پداکشي چې څوک هم مشکلات پیدا کوي ها اخته نشپاس کوي چې دا مشکلات نه پکښې پیدا کوي او تزر تزر نه دا هسپتال چې کومه به حال کو.
هارون مسجد د مولای خان سرای هسپتال بندش په وجه د خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي.
مشکلات خدا دی ها چې په اپر وزیرستان شو پټول نه چې کین به حال کې زیات هغه په تحصیل سروې کې شي دي نو چې هسپتال بند شوی دی ها او دولت نور اسپتالین ها نشته یو په دوا جابون دی ها چې ډیر وړي کوي مور وی ها هغه نیشیا ونه تاوري لټان تا او لیډر اسمن خان تا چې په بوند ډیر زی ته خطا ها شي او د خلک چکین دی ها فاینانشل لیډر کمزور دی.
مشال ریډیو چې د سروکې سیمه اوسې دین کې د مولای خان سرای اسپیټال فعال کول غوښتنه په باراک شه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل سروکې سیمه احتجاج مشرونه مشال ریډیو تا دا هم وویل چې ګډراونه میاش فبروري او ولسمه پر حکومت د مولای خان سرای سیمه هسپتال فعال نکړي بیا وې د سیمه اوسیدونکو یو ور بیا په احتجاج روس پورې کولې بنه با مجبور وی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده.